آزادی رادیو اوریدونکو پروگرام ته په خیر راغلاست. د آزادی رادیو خبری مجله پایل سونند چهارشنبه ورځ ده د زمرین احمد د 1390 هجری لمریز کال دا ورځ نن د جولای د میاشتې 2019 میلادي کال د یو دیرشم سره برابر ده. په دیرشو دقیقو کې به د افغانستان او سیمې پر حالاتو تاسو ته رپورټونه وړاندې کړو. اول به د آزادی رادیو د دې ساعت مهم خبرونه واورئ چې عصمت څاروانی وړاندې کوي.
د افغانستان د سولې د چارو وزارت وایي له طالبانو سره د خبرو لپاره مرکچی پلاوی وټاکل شو. زلمی خلیل زاد وایي دوحې ته د سفر په لاره کې به په اسلام آباد کې تم شي او ایران غواړي چې له خپلو ملي پیسو ریال څخه 4 صفرونه کم کړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي چې له طالبانو سره د خبرو لپاره مرکزی پلاوی ټاکل شوی دی. دغه وزارت نن چهارشنبه په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې له دوامدارو او هر اړخیزو مشورو او د حکومت د جدي هڅو په پایله کې د سولې د خبرو اترو لپاره د افغانستان د اسلامي جمهوریت 15 کسیز مرکزی پلاوی وټاکل شو. د وزارت د پلاوی د غړیو نومونه نه دي اعلان کړي، خو ویلي دي چې د مرکزی پلاوی د غړیو په ټاکلو کې پوره هڅه شوې چې سیاسي، اجتماعي او قومي بیلابیل والی په پام کې ونیول شي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي دوحې ته د سفر په لاره کې به په اسلام آباد کې تم شي چې له پاکستاني چارواکو سره خبرې وکړي. ښاغلی خلیلزاد نن ناوخته په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي په دوحه کې طالبان مسؤلیت ادا کړي، موږ به خپل حق وکړو او هغه موافقه به نهایي کړو چې موږ پرې کار کوو. ټاکل شوې ده چې ښاغلی خلیلزاد ژر له طالبانو سره اتم پړاو خبرې وکړي چې ډېر باور کېږي د افغانستان په سوله کې به ټاکون کوي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی لا په کابل کې دی او وایي چې د افغانستان روسي سفرې ګټور او رغنده وو. په فراه ولایت کې د یو بس په لاره کې نن سهار د ماین چاودنې 15 کسان وژلي او 28 نور ټپیان کړي دي. د ولسمشر غویان صدیق صدیقي ویلي چې د ښځو او ماشومانو په شمول د دې پیښې ټول قربانیان عام وګړي دي. هغه طالبان تورن کړل چې د ماین په دې چاودنې کې یې عام خلک وژلي دي. د فراه ولایت د امنیت قمندانې ویاند محب الله محب ازادي رادیو ته وویل چې د ماین چاودنه د دغه ولایت په آب خورما سیمه کې د هغه بس په لاره کې شوې چې سپرلی یې له هرات کندهار ته
تعداد آمار
دقیق شواده. دیوی پا دی پیشه که 15 تن شهیدان شوی چه اکثریت ده ماشومان و شزو ده. وستوالو طالبانو پا دی پیشه که لاست لرل ندی رد کری، خو ویلی دی چه پا دی باب تحقیقات کوی. د لوګر ولایت د ازري ولسوالۍ په یو شمیر پوستو د وسلوالو طالبانو په ډلیزو بریدونو کې دواړو خواو ته مرجوب لاوښتې ده. د لوګر د امنیت قمندانۍ ویان شاپور احمدزي نن چهارشنبه ازادي راډیو ته وویل نشته د شپې 2 بجې هغه مهال وشوه چې وسلوالو د دې ولسوالۍ په یو شمیر امنیتي پوستو بریدونه وکړل. نوموړي زیاته کړه په نښته کې 45 وسلوال طالبان وژل شوي او تر 16 زیات نور ټپیان دي. د امنیتي ځواکونو د تلفاتو په اړه وویل چې یو تن سرتیری وژل شوی او اتنو ټپیان دي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي د خاصو ځواکونو قطوې د کونړ په مرکز اسد آباد کې 2 پاکستانی او یو افغان انتحاري حمله کوونکي نیولي دي. دا ریاست ادعا کوي چې نیول شویو کسانو په اسد آباد ښار کې پر یوه امنیتي چارواکي د برید نیت درلود. د پاکستان د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه کې یوې چاودنې 4 کسان وژلي دي. چارواکي وایي د سه شنبه د ماښام په چاودنې کې د 4 تنو پر وژل کېدو سربیره تر 10 زیات نور ټپیان شوي دي. د چاودنې هدف د کوټې ښار په یوه مرکزي سیمه کې د پولیسو د ګزمي موټر وو. په بلوچستان ایالت کې د پولیسو او اقلیت شیعه مسلمانانو پر ضد دا ډول پرلپسې بریدونه او چاودنې کېږي. ایران چې له سخت انفلاسیون سره مخامخ دی پریکړه کړې چې له خپلو ملي پیسو یا بانک نوټونو څخه 4 صفره لیرې کړي. د ایران د حکومت ویندوی علي ربیعي د دې خبر د اعلانولو په ترڅ کې وویل چې له ملي پیسو د 4 صفرونو د کمولو لایحه په کابینه کې تصویب شوې ده. ربیعي همداراز وویل چې د دې لایحې نور جزئیات به د حکومت په راتلونکو غونډو کې له تصویب وروسته پارلمان ته واستول شي. د ایران د ولسمشر د دفتر رئیس محمود وایزی هم وویل چې که دا لایحه په نهایي ډول تصویب شه، د ایران پیسې به چې اوس ریال دي په تومان بدل شي. شمالي کوریا نن چهارشنبه دوه لنډواټنه بالستیک توغندي وازمویل. دا د شمالي کوریا لخوا تر یوې اونۍ په لږ وخت کې دوهمه توغندوی ازموینه ده. له بلې خوا د جنوبي کوریا پوځ وویل دواړه راکټونه نن توغول شوي او لمځکې دېرش کیلومتره لوړ یې 250 کیلومتره واټن وهلی دی. تېرونۍ شمالي کوریا وروسته له دې توغندي وازمویل چې د امریکا ولسمشر او د شمالي کوریا مشر سره ولیدل، او د جرمني نوی دفاع وزیر نن چهارشنبه په بروکسل کې د ناټو له سرمنشي سره ولیدل. وروسته له دې چې میرمن کرمب کریبین بویر د رواني جولای په لومړیو کې د جرمني دفاع وزیره وټاکل شوه، دا لومړی ځل دی چې بروکسل ته ځي. تر دې وړاندې کان واندرلاین د جرمني دفاع وزیر وه او اوس د اروپا د کمیسیون رئیس غوره شوې ده. ټاکل شوې ده چې د جرمني نوې دفاع وزیره د ناټو له سرمنشي سره له ناټو څخه د امریکا د ولسمشر د غوښتنو په اړه خبرې وکړي.
تاسو د ازادي راډیو اورئ. مازدیګر شپږ بجې او شپږ دقیقې سوې. اوریدونکو په دې خبرونه کې به واوري چې د افغانستان د حکومت سرچینو ازادي راډیو ته ویلي دي چې د هغه هیئت بشپړ سوی دی چې د افغانستان لخوا به د وسوالو طالبانو له سیاسي استازو سره د خبرو لپاره دي. په همدې خبرونه کې به د افغانستان د جمهوري ریاست د انتخاباتو لپاره پر انتخاباتي کمپاینونو خبرې وکړو چې وایي د پخوا په څیر جمع جوش نه لري. د کونړه به په یوه رپورټ کې واوري چې د نجونو د یو ښوونځي لپاره ودانۍ جوړه سوه او نجونې څومره ورته خوشحاله دي.
موږ چې کله تعمیر مونږ نه درلودو، شنه اسمان لاندې به ناست و، چې کله به باران و سینکونه به نه و، دغه لږ تعمیر وشي دا تعمیر جوړ شو.
په همدې خبرونه کې به د افغانستان د ولسي جرګې له نننۍ جلسې خبر سي. نن د افغانستان ولسي جرګې د نیمایي مالي کال د بودیجې پلان رد کړ. د ازادي راډیو اوریدونکو تاسو کولای سئ چې زموږ خبرونې پر انټرنیټ هم پاک صافي واورئ. د ازادي راډیو د ویب پاڼې ادرس دی azadiradio.com. د افغانستان د سولې په ارتباط له خبرو څخه د دې خبرونې د رپورټونو برخه پیلوو. تاسو خبر یاست چې د افغانستان حکومت څو ورځې وړاندې وویل چې دوی به د طالبانو د سیاسي استازو سره خبرې په دوو اونیو کې پیل کړي. دوی وویل چې دا خبرې به په یوه اروپایي هیواد کې کیږي، ځای او دقیق وخت یې لا نه و ټاکلی. وروسته وویل سول چې پر یوه پلاوی هم په کابل کې کار کیږي چې بیا به د طالبانو د سیاسي استازو سره خبرې کوي. اوس زموږ همکار اجمل تورمان دا سره په سټوډیو کې دی. ویل کیږي چې د دغه پلاوی ټول غړي ټاکل شوي دي او دا لیست بشپړ شوی دی. تورمان صاحب.
بله فرشته جان، لکه څنګه چې تاسو ویل د سولې په چارو کې د افغان دولت وزارت وایي چې طالبانو سره د افغان حکومت د سولې د 15 کسیز مرکچی پلاوی کار سرته رسیدلی دی. خو په هغه خبر پاڼه کې چې په دې اړه له دغه وزارت څخه خبره شوې ده، د دغه پلاوی نمونه نه دي اخیستل شوي. موږ هڅه وکړه په دې اړه اړیکه ونیسو د نوموړي وزارت سره او جزئیات واخلو، خو بریالي نه شو. په خبر پاڼه کې دا هم راغلي چې د دغه پلاوی په ټاکل کېدو کې سیاسي، ټولنیز او قومي مسایل په پام کې نیول شوي دي. نور جزئیات په اعلامیه کې نشته فرشته جانی، خو افغان حکومت په داسې حال کې د پلاوی د ټاکلو خبره کوي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استاذ زلمی خلیلزاد پاکستان ته سفر د مخته ازادي رادیو سره په ځانګړي مرکه کې ویلي چې د افغانستان د سولې په وړاندې تر ټولو لوی خنډ بې اعتمادي ده.
عدم اعتماد بین اطراف است، ادامه جنگ است، باید کسا از جنگ فایده میکنن، هستن عناصری که استفاده از جنگ استفاده میکنن، ممکن اونا نخواین جنگ.
منظورتون کشورهای منطقه است یا عناصر داخل
افغانستان؟ من زیادتر توجه به داخل دارم که باز عناصر هستن که یعنی نفع بردن از جنگ و ممکن جنگ به خود خطر ببینن. حتی عناصر در دیگه دنیا هم هستن که ممکن از جنگ فایده میکنن و طرفدار جنگ نخواهد بود.
نوموړي دغه شان ویلي چې د پاکستان په پالیسۍ کې د افغانستان د سولې د مسلې په اړه بدلون راغلی دی. له ښاغلي خلیلزاد هم په دغه مرکه کې دا هم پوښتل شوي چې تر اوسه پرې چې د سولې کمی خبرې روان دي، په دې کې بریا څه ده؟ نو ښاغلي خلیلزاد په اړه ویلي دي
پیشرفتی است که با یک تیم که همه شمول که در حکومت هم باشه و دیگه کلان های افغانستان نماینده هایشان باشه، جامعه مدنی باشه، خانما باشه، این یک پیشرفت کلان است. اگر طالب حکومت به رسمیت میشناخت پس جنگ نمی بود. جنگ سر آینده افغانستان است. نقاط نظر مختلف است، نظریات مختلف است، اما حکومت افغانستان و جمهوری اسلامی افغانستان در یک تیم جمهوری اسلامی افغانستان حکومت وجود خواهد داشت.
خاغلی خلیلزاد ازادی را ریتا ده هم ویلی چه تر پاکستان روسته به دای قطر تزی او هغه اوکړه لیک به روسیه کوي کوم چې وربند کار شوی دی د خپل دغه سفر او دغه ماموریت چې د افغانستان د سولې برخه کې وو دای بریالي ګڼل دی. بلې فرشته جانې
تیر مننه تورمان صاحب دغه د زمي خلیلزاد مرکه تاسوس چې دا ونه مو وکړه او اشاره مرته وکړه وريدونکو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو د خاص استازي زلمی خلیلزاد سره ازادي راډیو ځانګړي مرکه کړې ده. دغه مرکه به زموږ په خبرونو کې ورسته هم ځینې برخې به درته خبرې کړو، خو بشپړه به د ازادي راډیو پر ویب پاڼه خبره سي. دا یو ویډیویي مرکه ده، نو تاسو یې د کتلو او اوریدلو په تمه اوسئ.
جنگ دولک
سوله او ملی یوالی ده هر اولس ده بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ فیفا ویلی دی چې د افغانستان د جمهوری ریاست را روان انتخابات باید تحریم نسی، بلکې د دې لپاره چې دا انتخابات شفاف تر سره سي او د اعتماد وړ تر سره سي باید د جمهوری ریاست د انتخاباتو لپاره ټول کاندیدان په خپلو کې اجماع ولري. خاطر پردیس په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو د څار بنسټ یا فیفا وایي د راتلونکو ولسمشیزو انتخاباتو لپاره د نوماندانو حکومت ترمنځ روان کړکېچ د دغه بهیر خپلواکي تر پوښتنې لاندې راوستلی شي. د دغه بنسټ اجرایوي رئیس محمد یوسف رشید د چهارشنبه په ورځ په کابل کې په دې اړه یوې خبري ناستې ته وویل:
موږ په دې حساسو شرایطو کې په هغه څه چې زیات ټینګار لرو هغه د نوماندانو او سیاسیونو ترمنځ د رڼو مشروع او همه شمولو ټاکنو د ترسره کېدو پر سر د یوې هر خیز اجماع را مسته کول دی او ورسره د سولې پروسې ته هم باید عملرنه وشي.
سولې هم باید با هم داشته باشن.
د خاغلی رشید په وینا د سولې منډه ترډه او په ورته وخت کې د یو شمیر نوماندانو لخوا راتلونکو انتخاباتو ته د تحریم غوا خغټی کیدی چې خلګ او مدني ټولنې د راتلونکو انتخاباتو د کېدو نه کېدو په اړه شکمن کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې ونی مخکې د ولسمشریزو نوماندانو شورا د ویلامي په خبرولو سره د افغانستان د ولسمشری د راتلونکو انتخاباتو د تحریم غوا خوکړ. اعلامیه کې ویل شوی و چې په انتخاباتي کمیسونونو کې غیر شفاف ګمارنې، د حاکم ټیم لخوا د دولتي امکاناتو استفاده، د حاکمو کاندیدانو لخوا د ملي ټلویزیون خپلول، د هغه دولتي کارکونکو تهدیدول چې د غیر حاکمو کاندیدانو پلویان دي، او داسې نور موارد دغه شورا د پریکونه او د انتخاباتو د تحریم لاملونه ګڼل کیږي. د دغه شورا د اعلامې په پای کې راغلی و که چیرې حاکم ټیم تر یوې اونۍ پورې دغه ستونزو ته رسیدنه ونه کړي، انتخابات به د دغه شورا لخوا تحریم شي. په اعلامیه کې حاکم ټیم ته د ستونزو د هوارولو موده سبا پنجشنبه پوره کیږي. خو د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
کاندیدان مثلا انتخابات خو تر سره کیږي، حتما تر سره کیږي، انتخابات خو خواته روان یست، او زمونږ هیله هم دا ده چې هغه کسان چې په دې پروسه کې ګډون لري دوی خپل تعهد وکړي. نو مشخص موارد چې ځینې کاندیدان مطرح کړي دي هغه زه غواړم چې بیا هم یو ځل بیا رد کړم. د افغانستان ولسمشر مخکې دی چې کاندید یو ولسمشر دی او د حکومت په وړاندې خلکو په وړاندې ډېر لوی مسؤلیت لري. د حکومت امکاناتو نه ګټه نه اخلي، تقریبا چې سوي دي هغه ټول د رئیس د ولسمشر د قانوني صلاحیت په چوکاټ کې سوی او ضرورت پر اساس سوی او هیڅ رابطه انتخاباتو سره نه لري.
د ولسمشر د انتخاباتو لپاره د نوماندانو ترمنځ انتخاباتي مبارزه د تیر یک شنبه په ورځ پیل شوې. د یادونې ده چې د ولسمشر راتلونکي انتخابات د میزان د میاشتې په شپږمه نیټه ترسره کیږي چې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله په ګډون ورته 13 کسان نوماندي. خاطر پردیس، آزادی رادیو، کابل.
او اوس به بیا هم په انتخاباتو خبرې کوو. د ازادي راډیو بل خبریال اکرام الله اکرام پر دې چې وای په افغانستان کې انتخاباتي مبارزې که څه هم څلورمه ورځ یې نن وه، خو هغسې د دغو مبارزو میدان ګرم نه دی لکه څنګه چې پخوا به و. په دې اړه د اکرام الله اکرام په رپورټ کې خبرې شوې چې ولې سږکال د انتخاباتو لپاره د مبارزې ډګر سوړ دی.
د انتخاباتي مبارزو کمزوري پایل د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د ځنډېدو اندېښنې را پیدا کړي. د افغانستان د مشهورو تصویري رسنیو د بازار موندنې مسؤلینو ته ځینو نوماندانو ویلي ځکه خپل تبلیغاتي اعلانونه نه خپروي چې د انتخاباتو په ترسره کېدو شک لري. که څه هم د دغه تصویري رسنیو د بازار موندنې مسؤلین نه غواړي د کومې ځانګړې انتخاباتي ډلې نوم واخلي، خو وایي په کابل کې د نوماندانو له لوري هېڅ تصویري رسنۍ ته د خپرېدو لپاره تبلیغاتي اعلانات نه دي ورکړل شوي. په داسې حال کې چې د ولسمشریزو په تېرو انتخاباتو کې د کمپاین له پیل سره سم د اعلاناتو خپرېدل پیل شوي وو. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ فیفا مسؤلین هم د نوماندانو له لوري کمزوري انتخاباتي مبارزو او د امریکا او طالبانو ترمنځ ممکنه کیدونکې د سولې توافق ته په پام سره وایي چې دغه بهیر په انتخاباتو سویرې غوړولې دی. د دې بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه هم ځینې نوماندان په دې باور نه دي چې انتخابات به وشي.
تاسو ګورئ چې اوس د سولې او د خبرو اترو بهیر د طالبان سره روان ده او د ستمو توقع کیږي چې سپتمبر نمخ کې یو جوړجاړي سره ورسیږي. دغه ته یو هغه پوښتنه چې مطرح کیږي چې څومره به دغه تفاهم په ټاکنو باندې خپل تاثیرات ولري. آیا ټاکنې بیا هم په همدغه حالت مخ ته ځي؟ د طالبانو ګډون په دغه پروسې کې به په کوم شکل باندې مطرح کیږي چې هغوی به دغه اوسنی کاندیدان سره به یو سره تفاهم کوي یا له سره به هغوی لپاره فرصت ورکول کیږي یا کوم بل جوړجاړی؟ دغه اندېښنې دي چې په مجموع کې د ټول سره موجود دي.
خو ښاغلی رشید ټینګار کوي چې د ولسمشرۍ انتخابات باید په خپل وخت ترسره شي. په قطر کې د طالبانو سره د سولې یوې ممکنه هوکړې ته رسیدو هم دا شکونه پیدا کړي چې آیا انتخابات به په ټاکلي وخت ترسره شي او کنه. یو شمېر شنونکي هم وایي چې ځینې کاندیدان د انتخاباتي کمپاینونو د پیل په اړه ځکه زړه نازړه دي چې دوی د انتخاباتو د ترسره کېدو په اړه ډاډمن نه دي او ځینې فکر کوي چې ښایي انتخابات به د سولې د پروسې لپاره وځنډول شي. خو له دې ټولو سره سره د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون پر خپل وخت د انتخاباتو په ترسره کېدو ټینګار کړی دی. بلخوا د محمد اشرف غنی په مشرۍ د دولت ساز انتخاباتي ټیم ویان رضوان مراد هم ډاډ ورکوي چې په خپل وخت به انتخابات ترسره شي، خو د پڅو انتخاباتي تبلیغاتو په اړه وایي چې کمپاین روان دی او ژر به په تصویري رسنیو کې هم اعلانات پیل شي.
تلویزیونونو سره په دې خاطر قرارداد نه دی شوی یا تر اوسه ولې نه دی شوی چې انتخابات کیږي؟ یعنی کیږي هغه خبر اصلا مطرح نه ده. انتخابات کیږي او د انتخاباتو لپاره ټول کارونه په سمه توګه روان دي.
په همدې حال کې د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې انتخاباتي ټیم ویان فریدون خوزن هم وایي چې د انتخاباتو د ترسره کېدو په اړه اندېښنه نه لري او دغه ټیم به ژر د خپل منشور د اعلان په هدف یو ستره انتخاباتي غونډه جوړه کړي.
ټول هغه تبلیغاتي برخې چې په کمپاین کې ترې استفاده کیږي هغه فعال دي. دا کله رسنۍ سره خبرې دي، د رسنۍ له لارې د اعلانونو خپرول. موږ هیڅ نوه ویره نه لرو د انتخاباتو د ځنډ او د انتخاباتي مبارزې مو په خورا جوش او خروش سره پیل کړو.
خو د حنیف اتمر په مشرۍ د سولې او اعتدال انتخاباتي ټیم بیان قدر شاو وایي چې د انتخاباتي ټیمونو د شورا د پریکړې له مخې خپل ټول کمپاینونه ځنډولي او حکومت ته د روانې اونۍ تر پنجشنبه ورځې وخت ورکړي چې د انتخاباتو د شفافیت ډاډ ورکړي کنه دوی به انتخابات تحریم کړي. خو د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویاندویانو پر لپسې دا ادعا رد کړي او ټینګار کړی چې حکومت د شفافو او عادلانه انتخاباتو ترسره کېدو ته کلک ژمن دی.
راپورونه، مرکه او تحلیلونه په ازادي راډیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولئ.
اوس په ورسو کونړ ته. په کونړ کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې د انجونو د یوه ښوونځي لپاره ودانۍ جوړه سوې او د ښوونځي زده کوونکي ډېر ورته خوشحاله دي ځکه دوی تر دې وړاندې تر شنه اسمان لاندې زده کړې کولې. د ازادي راډیو خبریال وایي چې په کونړ کې تر 500 زیات ښوونځي شته خو تقریبا تر نیمایي زیات یې ودانۍ نه لري. د روحلان وری رپورټ په واوري چې د یوې زده کوونکي په خبرو پیل سوی دی.
منګا چې کله تعمیر مونږ درلودو شنه اسمان لاندې به ناستو چې کله به باران او سیمپونه به نه وو دغه لږ تعمیر وشي دا تعمیر جوړ شو اوس موږ ډېر خوشحاله یو. اوس که باران یو کار څنګه موږ به خپل تپلو ته دوام ورکړو.
دا د شینکورک د نسوان لیسیز د کوونکی زینب د چی د خونزی د ودانی په جوړیدو خوخه ده. آصفه هم وای د تعمیر جوړیدو سره غن ستونزي حل شوی دی.
مکه چې د تعمیر نن په خارو دړو کې ناسیم نوې تعمیر جوړ شو، ډیر خوشاله یو خپل زده کړم تم په ډیر خزه دوام ورکړي.
دنجونو مشران وای په خای په سیمه کې خلکو په پټي او پوله تربګنۍ کولې، خو اوس سره په دې تربګنۍ او سیالۍ کې چې چا خپل اولادونو ته تعلیم او زده کړې خو زمينه برابره کړې ده. حاجی خان محمد وای
مخکې به خلکو تربګنۍ کولې په دبا او جماعت کې به کولې، اوس تربګنۍ یا مثال مقابله راغلي دي قلم ته او تعلیم ته راغلي دي. مثال ستا وی مثال پانتون وی زما غوالي ونه وی، ستا لور پانتون ته لاړه شي مثال ډاکټر یا انجینر یا استاد جوړیږي زما غوالي نه جوړیږي. نو اوس د خلکو علاقه مندي ډیره زیاته د تعلیم سره.
خلک وای اوس هم په سیمه کې ګڼ خونځي ودانۍ نه لري، او ولسمشر غنی چې خونځي او ته د ودانۍ جوړولو کومې ژمنې کړې باید هغه ته د عمل جامه واغوندي. د شینکوړک نجونو لیسه کې اوس مهال له وسو زیات زده کوونکي په زده کړو بوخت دي چې تر اوسه درې دورې له دولسم ټولګي فارغ شوي دي. د کونړ مرستیال والی ډاکټر ګل محمد بیدار ازادي راډیو ته وویل د سیوډن مؤسسې لخوا د شینکوړک خونځي ته د نږدې لس میلیون افغانیو په لګښت ودانۍ جوړه شوې ده، او په نږدې راتلونکي کې به د ولسمشر لخوا اعلان شوو 200 خونځیو ته هم د ودانیو جوړولو چارې پیل شي.
نن یو مکتب د 9.9 میلیون افغانیو په قیمت باندې نن افتتاح ده، په لوړ کیفیت باندې جوړه کړې ده. دا 200 خونځي به انشاءالله زه مطمئن یم چې سږ کال جوړیږي. د دې جوړ خونځي په جوړک سره به زموږ 90% د خونځیو د تعمیراتو مشکل حل شي.
په کونړ کې اوس مهال له 1500 زیات خونځي موجود دي چې د چارواکو په وینا یې 50% ودانۍ نه لري.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
او سم له هلمند رپورټ لرو د ازادي رادیو خبريال الیاس تایی له هلمند په خپل رپورټ کې وایي چې په هغه ولایت کې د تاریخي آثارو د ساتنې لپاره پریکړه شوې ده چې خلکو ته د تاریخي آثارو او د تاریخي ځایونو د اهمیت په اړه معلومات ورکړي سي، تر څو هغوی هم د تخریب څخه لاس واخلي او هم د تاریخي ځایونو شاوخوا ته د ځمکو له غصبولو لاس واخلي. الیاس تایی د بوست کلا ته ورغلی او له هغه ځای رپورټ لري.
د بوس کلا په زړه کې د مشهور ششک سوري ته ترسل ډیر کسان پر چوکیو ناست دي. دوی د هلمند اطلاعات او کلتور د ریاست لخوا په غوڅو ساته پروګرام کې برخه اخیستې ده چې د تاریخي کلاګانو او سیمو د اهمیت او قدامت پاره دی. د هلمند اطلاعات او کلتور رئیس حمید الله ویاړ وایي کلونه کېږي چې د کسانو په ضد د زور کار اخیستل کېږي چې په یو نه یو نوم د تاریخي کلاګانو او سیمو په غصب تورن دي. شغل بیا ازادي راډیو ټول ورسته لدی به خلکو ته اول عامه په هواوی ورکوي کچيري لاسونه لنسول نو زور ورسره کوي او د تاریخي کلاګانو او سیمو د غصب مخنیوي کوي.
موږ چې قانوني اصول لاروي د هغه مطابق مختزو، موږ د قانون په چوکاټ کې د تاریخي ابداتو د ورانونی او د دوی د غصب مخنیوي هم کړی دی، او هغه چاره هم په شدت او په جدیت باندې مختزي. همدا شان د دې په خاطر چې ولسونه نور هم شپوسي د عامه پوهاوی دا پروګرام ورته دایر کړي او د دې په دوام به نور پروګرامونه مرتبه دار وو، تر څو ولسونه د خپل هویت د خپل تاریخي اباداتو اثرو په ارزښت اهمیت باندې پوس.
په هلمند کې تر څلوېش ډیر لوی تاریخي کلاګانې سته چې اکثره د جنگونو نه پاملرنې او غصب په خاطر لمنځه تللې دي، او پاتې د ورته ستونزو له امله آهسته آهسته نړیږي. د تاریخي مسایلو لیکوال او پو د هلمند ادبي بهیر مسول سید محمد حیرت چې د عامه پوهاوي په دغه پروګرام کې معلومات شریکول، ازادي راډیو ته وویل په دې برخه کې تر ټولو ډیره ملامتیا د مرکزی حکومت او په خاص ډول د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت ته.
متاسفانه باید ووایم چې زموږ مرکزی دولت جمع ولایت دا په تاریخي آثارو په ساتنې کې پاتې راغلی دی، او هلدا چې په اساسي قانون کې 15مه ماده دایس فرات لري چې تاریخي ابدات یا تاریخي آثار یا لرغونی آثار د دولت ملکیت او دولت لرغونو آثارو په ساتنه او بیا رغونه باندې مکلف دی. خو متاسفانه چې دا 15 کاله موږ دا ناری وهلې دي مرکزی اداره زموږ غږ نه اوري، یوازې او یوازې زموږ غږ تر اطلاعاتو فرهنګ ریاست رسیږي. کله چې موږ د ریاست امکانات وګورو بیا موږ خپله ناهیلي سو، نو ریاست خو طبیعي ده چې دومره امکانات نه لري چې د دې تاریخي یا لرغونو آثارو ساتنه وکړي او د دې رغونه وکړي. نو ویله مو دا ده چې دولت او په څنګ کې عام وګړي دواړه د خپلو لرغونو آثارو یا د لرغونو تاریخي سیمو ساتنه او پالنه وکړي.
د تاریخي سیمو د غصب او په شخصي ملکیتونو د غواړول د مسلې یو اړخ دی او په ورته سیمو کې د قیمتي توکو د موندلو په خاطر کیندنې دغه کلاګانو عمر کموي چې په لږ ترمیم کې داسې سلګونه کلونه نور هم ودرېږي او مقاومت وکړي.
د الیاس دایی رپورټ و له هلمند د ازادي راډیو اوریدونکو. تاسې زموږ خپرونې کولای سئ چې پر انټرنیټ پاک صافي واوري. اوس په د خپرونې وروستی رپورټ راواخلو. د افغانستان ولسي جرګې نن د 1390 هجري لمریز د مالي کال د منځني وخت بودیجه په اکثر رای باندې رد کړه. ناجیه ساپی به یې رپورټ وړاندې کړي.
وکیل صاحبایی که رای موافق دارن کارت سبز، کسایی که مخالف هستن کارت سرخ. با استثناء کارت سبز بودجه وسط سال رد شد.
در افغانستان ولسی جرگی در دیال سوا اتنویوم مالی کال منزنه بودجه لوگدو بحثون و روستا در رای و باکسریت رد کرد. در مالی او بودجه کمیسون غری محمد عظیم محسینی ویل در کال پا پیل که دغه بودجه 399 میلیارد افغانه و او در کال پا منز که سلر ویش اشاریه 9 میلیارد افغانی زیاده شوی چه پا مجموعی دول سلور سوا سلر ویش میلیارد افغانی کیگی. نموری ویل چه داغ بودیجه زک زیاده شوی چه ده حکومت للوری ده زنی و وزارتون و تشکیلات زیاد شوی، غیر قانونی وحیدو نجور شوی او همدارنگا لپرختی پروژو ده جمهوری ریاست ده ترکن و پارزنگلی شوی.
مشکلات و نگرانی دیگر اعضای ولسی جرگه
دیالون د وکیلانو نوري اندېښنه دا دي چې هغو ادارو ته بودیجه په پام کې نیول شوې چې تر اوسه د ولسي جرګې له لوري رای نه ده اخیستې، لکه د سولې په برخه کې د دولت وزارت چې تر اوسه شورا ته ځواب ویونکی نه دی. بله اندېښنه دا ده چې هغو وزارتونو ته بودیجه ځانګړې شوې چې د سرپرست وزیرانو له لوري اداره کیږي.
یو شمېر نورو وکیلانو ویل هغه ادارې باید له منځه ولاړې شي چې په غیر قانوني ډول رامنځته شوې. د دغو وکیلانو له ډلې رمضان بشردوست ویل
در خانه قانون به ما میگوید شما خلاف قانون کار کنید.
در قانون جلوالو پکور که دست غختنه لوکیلانو کیگی چه غیر قانونی کلنی اومانی فقی داره چه قانونی موجودیت نلری دست اساسی قانون خلاف تصویب سوی تاس نغختنه کیگی چه ورت بودجه تصویب کری داد ملت کورتا یا لویس پکاوایده.
د افغانستان د ولسی جرګې له لوري د 1390 مالي کال منځنۍ بودیجه بیرته مالی وزارت ته ولېږل شوه چې تر لازمو بدلونونو وروسته یې بیرته ولسی جرګې ته ولېږي. د ولسی جرګې رئیس میر رحمان رحماني بیا وویل چې د کال منځنۍ بودیجه به مالی کمیسون وڅېړي او په دې اړه به د کمیسونونو نظریات راټول او عمومي ناستې ته وړاندې کړي او وروسته به یې په اړه پرېکړه کیږي. ټاکل شوی چې د کال منځنۍ بودیجه راتلونکي اونۍ یو ځلې بیا د جرګې عمومي ناستې ته وړاندې شي. خو د ولسي جرګې غړي وایي تر هغه چې لازم اصلاحات پکې رامنځته نه شي دغې بودیجې ته به د تایید رایه ورنه کړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
د ازادي راډیو یو اوریدونکی مکرر سوال کوي چې ستاسو همکار رضوان مراد چیرې دی، ځکه مای ژغ بل چیرته اروېدلی دی او ډېره خوا مې بده سوې ده. اوریدونکو زه نه یم خبره دقیقا چې رضوان مراد اوس څه کار کوي، خو د ازادي راډیو سره د څه مودې راهیسې کار نه کوي. زموږ همکاران به دا معلومات تاسو ته وکړي او تاسو ته به یې خپاره کړو. تاسو ته د خوابدون وړ خبره ځکه نه ده چې رضوان مراد خبر یو چې جوړ دی، ښه دی او خوشحاله دی. نور اوریدونکو چې کوم پیغامونه لیکلي دی، هغه په افغانستان کې د سولې او د نننۍ حملې په فراه کې په اړه لیکلي دي. عبدالرحمن له خوسته لیکلي دي نور یو شمېر کاندیدان شایي په دې پوهېدلي چې انتخابات نسي ګټلی نو د انتخاباتو د تحریم خبرې کوي. ګلزمان کمالزي له کونړه لیکلي دي هر هغه څوک چې عام وګړي وژني د اسلام دښمنان دي. قاسم ځواک د هلمند څخه لیکلي پر عامو تاسیساتو حملې کول جنایت دی، ځکه دا د ولس د ارامتیا لپاره جوړ شوي نو باید پام ورته وسي. محمد نعیم نورزی د هلمند د واشیر ولسوالۍ د شامیرزا په کلي کې لیکلي چې یوه قلا ده، د کلای بست په څیر د کلاچه د محمد اکبر خان کلا په نوم باندې پیژندل کیږي او د خرابېدو په حال کې ده. او عبدالغفار د لشکرګات څخه لیکلي دي چې په خانشین کې مشهوره تاریخي کلا درې کاله د مخه طالبانو په دې سبب ونړوله چې حکومت د پوځي اهدافو لپاره کار ورڅخه اخیست. اوریدونکو دا پیغامونه ستاسو خپل نظر څرګندوي. ازادي راډیو بې طرفه د نظر نه لري. زموږ دا خبري مجله پای ته ورسېده. بله خبري مجله مو زموږ همکاره فرشتنیګا سلطان محمد سرور